وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه صافي او وزي اورېدلی شئ. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسي جرګې وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یو وزیر رد او دوه یې تایید کړل. دغه راز دا مسله چې آیا د ولسي جرګې دغه اقدام له قانون سره په ټکر کې دی د حقوقي چارو له یو کارپو سره مو انڅېړلې ده. په ځینو نورو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار کتلې دي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي وسرتېری تېره شپه په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن یو ځانوژونکي حملې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. خو لومړی ناجیه صافی ته ورکوو چې د افغانستان د سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیابت کې د باور رای ورکړه، خو د لوړ زده کړو وزیر یې سلبي صلاحیت کړه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاح موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې. او د بې سرحده خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاح موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د وایان مرستیال د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل که څه هم ولسمشر د وزیرانو د استیضاح لپاره خپلې اندېښنې له وکیلانو سره شریکې کړې وي، خو اوس دغه قضیه سترې محکمې ته راجع شوې ده.
حکومت د وزیرانو د استیضا مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. موږ منتظر دي توی شي ستره محکمه په قانوني لحاظ دا تفسیر کوي او د پریکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه د وزیرانو د استیضا موضوع دوی ته نه ده استول شوې. د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړ زده کړو وزیر یې صلاحیت کړه. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې 202 وکیلانو رای وکارولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې د رای نتایج داسې اعلان کړل.
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی خوښنی سره چې د لوړ زده کړو وزارت وزیر د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلبي صلاحیت شو، او موږ له جمهوریت ریاست څخه غواړو چې د لوړ زده کړو وزارت لپاره نوی کاندید ولسی جرګې ته ورپیژني.
د افغانستان د لوړ زده کړو د وزیر فرید مومند په ګډون ولسی جرګې په تیرو دریو ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړي. ورمو ورځې د بهرنیو چارو، فواید عامه او د کار او ټولنیزو چارو وزیران، او پرونی د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل، خو د مالیه وزیر د برات ورکړ. چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې سلور امریکایان وژل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې د غلطۍ کار کوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدسی وایي انتحاري حمله کوونکی قاری عنایت الله نومیده، او د دغې ولسوالۍ د لغمانی سیمې اوسیدونکی و چې په 2008 میلادي کال کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی و. پینټاګون تر دې وړاندې د سلورو امریکایانو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د بګرام په هوایي ډګر کې د حمله د شنبې په ورځ شوې و. او د بې سرحده خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤول رضا موینی نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او شته ستونزو د لمنځه وړلو لپاره باید یو سراسري کمپاین پیل شي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نئی د معلوماتو له مخې د 13 کلونو په پرتله لاسکل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. پاکستان وایي اوه سرتیری په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي دا سرتیری تېره شپه په بهیم ممبر سیمه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې ده وژل شوي دي. هند او پاکستان دواړه په دې وروستیو کې پر یو بل تور لګوي چې په کشمیر کې پارونکي ګامونه اخلي. پاکستان وایي پوځیانو یې د تېرې شپې د برید په ځواب کې پر هندي لوري هم ډزې وکړې. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وشل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي ځان وژونکې هغمهال ځان منفجر کړ چې امنیتي ځواکونو یې پنځه ملګري ووژل او د محاصره کړ. عین التمر سیمه د شیاګانو له سپېسلي ښار کربلا څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پرته ده. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سوریه په شمال کې د یو تازه هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. که څه هم د سوریه په حلب ښار روسي او د سوریه جنگي الوتکې بریدونه کوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا هوایي حمله چا کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریه د کورنۍ جګړې له امله چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوه، تر اوسه پورې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي. دغه راز 2 میلیونه سوریان له هېواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. د مالدووا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سوسیال ګوند مشر روسي پلوه ایګور دودون د مایا ساندو پر وړاندې چې د اروپا پلوي کوي بریالی شوی دی. دودون له انتخابېدو وروسته ژمنه وکړه چې د مالدووا د ټولو خلکو ولسمشر به وي. نوموړي د ولسمشرۍ د دوهم دور په انتخاباتو کې چې د پاسه 250 په سلو کې رای ګټلې دي. د مالدووا د لیبرال ګوند مشرې مایا ساندو چې د اروپا د سیاستونو ملاتړ کوي، د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو د استعفا غوښتنه کړې او ادعا کوي چې انتخابات په سمه توګه نه دي ترسره شوي. نوموړي ویلي چې د انتخاباتو د ناسم بهیر له امله زیات شمېر کسان نه دي توانېدلي چې خپلې رایې ورکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریز بدل هم شي، د روسیې پر وړاندې به د دې ټولنې تګلاره تغییر نه شي. نوموړي وویل اروپایي ټولنه د روسیې لخوا د کریمه د الحاق په اړه اصولي دریز لري چې هیڅکله به بدل نه شي. موګرینی وویل دا بله خبره ده چې د ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه شاید تګلاره تغییر ومومي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د روسیې د جمهور رئیس ستاینې داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې واشنګټن د مسکو پر وړاندې خپله اوسنۍ تګلاره بدلوي او یا کېدای شي پر روسیې اقتصادي بندیزونه هم کم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسي جرګې وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یوه وزیر رد او دوه وزیران تایید کړل. د ولسي جرګې رئیس عبدالرحیف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې د سلب اعتماد شوي وزیر پر ځای وړ کس د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړي.
د ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رای اعتماد و ولسی به معرفی بگیرند.
جمهوری ریاست به وایي د وزیرانو د عدم اعتماد مسله یې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته وړاندې کړې، خو آیا ولسمشر له حقوقي پلوه دا صلاحیت لري چې د ولسي جرګې د دغه اقدام په وړاندې ودرېږي؟
دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسي جرګې ته لاړ شي، په دې اند چې دا مخالف دی اساسي قانون دی. جمهور رئیس د 68مې مادې د اساسي قانون پر بنا ولسي جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤول دی.
افغان چارواکي وایي هغه ځان وژونکي چې په بګرام پوځي اډه کې څلور امریکایانو وژل، طالبانو پخوانی غړی و. د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. یو کله زرغګونه ډراما او د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. راسته خبرونه لومړی موضوع ته. نن ولسی جرګې د عدلي ښار جوړولو او لوړو زده کړو وزیران ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایه ګیري تر سره کړه چې د لوړو زده کړو وزیر رد او دوه نور وزیران تایید کړل. د ولسی جرګې د دغه اقدام په وړاندې د مخالفت په ترڅ کې نن هم دغه وزیران ولسی جرګې ته نه ورغلي. ولسی جرګې تېره ورځ هم درې وزیران ته د هغوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایه ګیري تر سره کړه چې د پوهنې او ترانسپورټ وزیران سلب اعتماد کړل، خو د مالی وزیر ته یې برات ورکړ. ولسی جرګې دغه راز وړمه ورځ وزیر بهرنۍ او چارو فوایده میاو د کار او ټولنیزو چارو وزیران هم رد کړی وو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن له حکومت غوښتل چې د سلب اعتماد شوي وزیر پر ځای وړ کس د باور رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته اور معرفي کړي. خو د افغانستان د ارګ مڼۍ وایي د ولسی جرګې له لورې د وزیرانو د استهزاء او د هغوی د سلب اعتماد موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده، مخکې له دې چې په دې اړه د حقوقي چارو له یوه کارپوه سره مرکه درته خبره کړو. زو کابل ته او د ولسی جرګې د نننۍ رایګیري په اړه به نور تفصیل د ازادي راډیو له خبریال رحمت الله افغان څخه واورو.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د عدلي وزیر عبدالبصیر انور، د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری او د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند استیزا کړل، خو یاد وزیران د جرګې غونډې ته حاضر نسول. له ایجنډا سره سم ولسی جرګې غیر حاضر وکیلانو ته د باور او عدم اعتماد رایو د صندوقونو د کیښودلو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ په غونډه کې 202 وکیلانو رایه وکاروله چې اکثریت د رایو 113 کېدلې، چې د عدلي وزیر او ښاري پراختیا وزیران وتوانېدل چې د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند ونه توانېدله چې د وزیرانو باور خپل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
متاسفانه وزیر تحصیلات عالی خوشنۍ سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیره د 111 رد رایو په اخیستلو سره سلب صلاحیت شوه، او موږ له جمهوری ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوې کاندید ولسی جرګې ته ورپیژنې.
د انکشافي بودیجې د نه مصرف له امله د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځ د ولسی جرګې شپږ وزیرانو ته د رایو صندوقونه ایښي وو چې یوازې د مالی وزیر وتوانېد چې د وکیلانو باور خپل کړي. جمهوري ریاست د وزیرانو په سلبي اعتماد ناخوښه دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له سترې محکمې د وضاحت غوښتنه کړې. بلخوا د ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د وزیرانو د استیزا په اړه هم تاوده بحثونه وسول. ځینو وکیلانو استدلال کوو چې اوسنی وضعیت دا نه جلبوي چې وزیران د سلبي صلاحیت سی، خو یو شمېر نورو بیا د ولسی جرګې په صلاحیتونو ټینګار کاوه او د استیزا پریکړې پر ځای بلله. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د هیواد روانو حالاتو ته په کتو د وکیلانو ترمنځ داسې ذهنیت موجود چې وړ وزیرانو ته به د باور رای ورکوي.
یو علت همدغه و چې وکسبان په دې فکر وشو چې موږ باید یو وزیران چې ولتیا لري دا باید وستاتیش دستو زمون کابینه پدیشي او زمون نور بحران ته مخامخ شي. نو په دې فکر کې یو هم انشاءالله زه امید لرم چې دغه آینده ورځو کې موږ شو کولی شي زیاتره وزیران وستاتیشي او کومه کې وزیران احیانا ډېره کمکاري ولري نو هغه بیا سل و سل شي.
ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د سه شنبې په ورځ د کرنې، مخابراتو، اوبو او انرژي او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیران د استیزا لپاره ولسی جرګې ته وروغواړي. بله نوریاس نوری صاحب.
بله افغان صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل، نن ولسی جرګې د عدلي ښار جوړولو او لوړو زده کړو وزیران ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رایې ګیري ترسره کړه، چې د لوړو زده کړو وزیر رد او دوه نور وزیران یې انتهایید کړل. ارک بیا وایي چې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیزا او د غرض د عدم اعتماد موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده، خو ازادي راډیو له سترې محکمې سره تماس ونیو. سترې محکمه وایي چې تر اوسه پورې د وزیرانو د استیزا یا د عدم اعتماد موضوع دوی ته نه ده راجع شوې. دا چې آیا ولسمشر له حقوقي پلوه دا صلاحیت لري چې د ولسی جرګې د دغه اقدام په وړاندې ودرېږي، پر دې موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی د حقوقي چارو له کارپوه او د خپلواکو حقوقپوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده، او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې د ډېرو وزیرانو استیزا او سلب صلاحیت څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي.
د حکومتداری سره اوس لږ عادت کړی دی. که تاسې په یاد وي، زمونږ تقریبا یو نیم کال ډېر وزارتونه سرپرستانو لخوا اداره کېدل. مهم د سیستم موجودیت دی. که سیستم موجود وي نو که وزیري که نه وي نو هغه وزارت خپل کار مخکې بیایي. د دې لپاره چې د ملکي خدماتو د قانون پر بنا د وزیر په نه شتون کې لومړی معین د هغې چارې په اتوماتیک ډول مخکې بیایي او کارونه بېرته نه پاتې کېږي. مګر د موږ په حالت کې خپله یو شخص یو فرد هم چې په راس یو ادارې کې هغه خورا ډېر لوی نقش لري، هغه کېدلی شي چې مثبت نقش ولري او کېدلی شي چې منفي نقش ولري. اوس چې یو تعداد وزیران سلب اعتماد شوي دي، د قانون پر بنا باید د دې معینان د دې چارې مخکې بوزي. پخوا خو یو غلط مخالف د قانون یو کار کېده، د کاري صاحب په وخت کې چې هغوی هماغه سلب اعتماد شوی وزیر هغه سرپرستاوه، چې هغه قانون د سرپرستی چې رسمي دورې په وخت کې هغه تصویب شو، نو دغه کار یې منع کړي چې دی جو نشي کولی چې یو وزیر چې سلب اعتماد شوی هغه سرپرست کړي. یا خارج ادارې نه کوم بل څوک سرپرست کړي، هغه هم ډېر مطلوب کار نه دی. هغه خپله لومړی مهم په کار کې بلد سړی یا ته کارونه مخکې بیایي.
ستونزه په دې کې ده چې حکومت اوس ویلي دي چې د دوی دلایل مواجه نه دي او وزیران به نه ورځي. دغه خپله قانوني ستونزه نه رامنځته کوي، ځکه چې یو قانون جوړونکې اداره وزیران ورغواړي او قانون تمثیلوي خپل کار کوي، او بل اداره چې حکومت ده په خوا کې د هغوی پرېکړه نه مني. دغه مسله څنګه ده د حقوقي پلوه؟
نو دا خو اصلا یو غلط تفسیر له اساسي قانون کېږي. خپل انتقاق د قوتونو د درېګونو قوتونو او استقلال د درېګونو قوتونو دا هغه بنسټیز اصل دی او دیموکراتیک نظام دی. هیڅ وخت کې جمهور رئیس حق د دې نه لري چې په استقلال د مقرنه قوې تر پوښتنې لاندې راولي او یا د قضایه قوې، او هغه نشي کېدلی چې هغه اوامر صادر کړي د دوی په هکله، او دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسی جرګې ته لاړ شي په دې اند مې چې دا مخالف دی اساسي قانون دی او مخالف دی استقلال دی دیګونو قوتونو دی. جمهور رئیس د اتش پېټمې ماده دی اساسي قانون پر بنا ولسی جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤل دی، نه ولسی جرګه جمهور رئیس ته. نو لږه خاطر ولسی جرګه خپل صلاحیتونه په چوکاټ دی اساسي قانون کې ایمالی، او هغه صلاحیتونه کتي اخیستل کیږي دی جمهور رئیس لخوا، هغه نظام ته تغییر ورکوي او نظام په یو استبدادي نظام بدلوي.
بله
استاد، ګټور کار نه دی.
بله استاد، یو څه بل کپلانډ تو ګراتو وي، پارلمان یا ولسی جرګه خو مخکې هم و دغه سي جي دي پریکړې ولې په خپل کار کې په دغه مره وخت کې نه دی کړی؟ ملي وحدت حکومت ډیر وخت شو چې رامنځته شوی دی، آیا د دې ترڅنګ چې خپل کار کوي د دې ترڅنګ کوم بل هدف هم ستاسو په نظر دوی لټوي په دغه کار سره؟ څنګه
تمام بعضي اوازې دي چې ګویا دوی شخصي ګټه به دې کارو کې لري، دوی مجبوري چې وزیران دوی ته بعضي سوی استفاده له وزیران نو کی. مگر زه په دې معتقد نه یم، زه فکر کوم چې خپل دغه موضوع د قطعي او د نه استفادې له بودی نه، دا یو ډېر لوی ظلم دی د افغانستان په خلکو. په دغه حالت کې چې موږ بیکاري ورځ په ورځ مخ په پراخېدو دی او د بېوزلۍ کچه هم ډېره جګه ځي، او موږ له دغه پیسو نه چې موږ ته راځي موږ له هغه نه ګټه نه اخلو، او دا ډېر لوی زیان رسېږي موږ بل اقتصاد ته، او له بلې خوا اغېزه کوي په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی ویني چې د موږ ظرفیتونه کم دي، موږ له هغه پیسو نه چې موږ ته دوی رالیږي هم راکوي هم هغه نه ګټه نه شو اخیستلی، په آینده کې زموږ هغه اعتبار له منځه ځي.
د حقوق چارو کارپو او د خپلواکو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو چې د ولس جرګې او د غراز د ارګ ترمنځ د ورستي راپورته شوی اختلاف په اړه نظر څرګندو. ښاغلی رنج بر وایي چې افغان ولس مشر د اساسي قانون له مخې دا صلاحیت نه لري چې د ولس جرګې د اقدام په وړاندې ودرېږي، او د غراز د نوي قانون له مخې هغه سلب شوی وزیر چې د ولس جرګې لخوا رد کیږي نشي کولی چې د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا هغه موضوع چې د پخواني ولس مشر حامد کرزي په دوره کې ډیره تکرار شوې وه. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د افغان بي سي متسو اتل شمیرې له لارې موږ ته کولی شئ خپل پیغام راواستوئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لسته څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوي پرون له افغان چارواکو سره کتنې وکړې او په دې ترڅ کې حکومت مشرانو له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر هغو مشرانو بندیزونه ولګوي چې لا هم د جګړې د دوام نیت لري. احمد تکل سره په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي. مهرباني.
مننه. افغان حکومت په پام کې لري چې ډیر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له فهرست څخه د حزب اسلامي د مشرانو د ایستلو په اړه د کمیټې ته یو مفصل او رسمي غوښتنلیک ولیږي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوی پرون د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر او له هغه مخکې د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په جلا کتنو کې په دې اړه بحثونه وکړل. د دې پلاوی مشري د بندیزونو د کمیټې رئیس او په ملګرو ملتونو کې د نیوزیلند دایمي استازي ګریډ وین بوهیمم کوله. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرو ته د اشاره پترس کې وویل چې بین الافغانی خبرې په افغانستان کې د سولې د بریالیتوب اصلي لاره ده. بیان زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ژمنه وکړه چې د امنیت شورا د تعزیراتو کمیټه به د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشرتابه د ایستلو په برخه کې پوره غور او همکاري وکړي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له پلاوي څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د هغو مشرانو نمونه د بندیزونو په لیست کې اضافه او شتمنۍ کنګل کړي چې د تروریستي او رنکارو فعالیتونو پر دوام باور لري او د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. د ملي امنیت د شورا بیان د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د پلاوي د مشر له قوله لیکي چې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه د سولې د راوستلو لپاره د افغان حکومت د پالیسۍ ملاتړ کوي او د بندیزونو په فهرست کې د هغو طالب مشرانو د زیاتولو په اړه بغور وکړي چې تروریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
احمد تکل تاسو نه مننه. قدرمن اوردونکو، واموریدل چې د افغانستان حکومت په پام کې لري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه رسمي غوښتنه وکړي. دا وروسته له هغې چې د حکومت مخالفه وسلوالې ډلې له دغې ډلې سره حکومت په وروستیو کې د سولې یو تړون لاسلیک کړ، خو د دولت یوه بله مخالفه اصلي ډله د وسلوال طالبان بیا هم جګړو ته دوام ورکوي او په وروستیو کې په بګرام کې د امریکایي پوځي هډې د ځان وژونکې حملې مسؤلیت چې څلور امریکایي سرتیري پکې ووژل شول هم په غاړه اخیستی دی. افغان چارواکي وایي دغه حمله د طالبانو یو پخواني غړي ترسره کړې وه. دغه پخواني طالب په بګرام هوایي اډه کې خپل پلار او د اکا له زوی سره د کار په توګه دنده ترسره کوله چې په حمله کې 13 نور کسان ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي ټپیان هم بهرني اتباع دي. سلیم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغان مقامات وایي هغه ځان وژون کې برید کوونکي چې په بګرام هوایي اډه کې ځان مرګي برید وکړ د بګرام ولسوالۍ د لغمانی کوهنه کلی اوسیدونکي و چې پخوا د طالبانو غړي وو. دغه حمله د شنبه په ورځ وسوه چې په نتیجه کې څلور امریکایان ووژل شول او 13 نور بهرنیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي په ووژل شویو کې دوه تنه امریکایي پوځیان او دوه نور امریکایي قراردادیان و. ویل سوي چې په ټپیانو کې 14 تنه امریکایي کاریګر او یو پولنډي سرتیری شامل دي. د پروان ولایت د بګرام ولسوال وایي حمله کوونکي په خوا د طالبانو د ډلې غړي و چې اته کاله مخکې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی و. عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې دوی نه پوهیږي حمله کوونکي به له وسلوالو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې درلودي او که څنګه.
حمله کوونکي یو عادي کارګر وو، درې څلور کاره هلته کارګر وو، په کار کې بوخ وو، پلار یې هم هلته کار بوخ وو او د اکا زوی هم قبلا د پروسې سوف سره راتګ کړی وو. بیا د کوریایا په کورس کې کمپیوټر و ترخانۍ دي او د هماغه طریق نه دلته په کار شامل شوي وو.
د بګرام ولسوال وایي حمله کوونکی نایب نمیږي او د عبدالظهور زوی دی. پر بګرام هوایی اډې چې د کابل په شمال کې پرته ده د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د باګرام ولسوالۍ چارواکي وایي د حمله کوونکي له پلار څخه دا مهال څېړنې روانې دي. د پروان د ولی ویان وحید صدیقی ویلي چې حمله کوونکی د افغان کاریګرو په کتار کې تونېدلی و چې دغې اډې ته منفجره مواد له ځانه سره دننه یوسي او هلته چاودنه وکړي. دا په دسل کې ده چې تېر اونۍ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګري حمله وسوه او په کابل کې د امریکا سفارت پرون د لنډ مهال لپاره د احتیاط په خاطر وتړل سو.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او د غراز د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام هم مه هیروئ. سږنی کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې یو بل ریکارډ کال وویل شوی چې د کوکنارو یو نوی تخم چې له چین افغانستان ته راوړل شوی د کوکنارو د تولید د زیاتېدو او په کال کې د یو ځل پر ځای د دې بوټي د څو وارې کرلو امکان برابر کړی دی. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
په هلمند کې د کوکنارو کاروانګر وایي د کوکنارو حاصل له دې کبله زیات شوی چې اوس دا بوټی دوه فصله کوي. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د افغانستان د مخدرو موادو په اړه په خپل وروستي راپور کې وویل په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د ساحو له پراختیا سره د کوکنارو کښت او د مخدرو موادو تولید هم تر ټولو لوړ حد ته زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ساحه په سلو کې لا زیاته شوې، یعنې پر 2,000 هکتار مځکه کرل شوې دي. د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت هم تاییدوي چې سږ کال په هیواد کې د کوکنارو کروندې په سلو کې 100 د مخدرو موادو تولید په سلو کې 43 زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی یوې خبري غونډې ته وویل په څه باندې 2,000,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي چې 4,800 ټنه مخدر مواد ورڅخه جوړ شوي دي. د همداراز وویل
پدیده مواد مخدر یک مشکل منطقه‌ای و جهانی است.
د مخدر و مواد پدیده و سیمه‌ایز او نړیوال ستونزه ده او لدی ویجاړون کې پدیده سره مبارزه سیمه‌ایز او نړیوالو حلو زلو تاړتیا لري. نو د سیمه او نړی له هیوادونو غوړو چې له افغانستان سره د مخدر و مواد په لمنځه تک کې هر اړخی زمرسته وکوي
همه جانبه نمایند.
له مخدر و مواد او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د اداري اجرایی رئیس بوری فدویتوف بیا وایي چې حکومت په ډیرو سیمو کې چې کوکنار پکې زیات کرل شوی یا کرل کیږي کنټرول له لاسه ورکړی دی. د همداراز وویل د کوکنارو د کښت ساحه پراخه شوې او اوس په یو شمېر نویو سیمو کې کرل کیږي. ملګري ملتونه د کوکنارو د ساحې د پراخوالي ترڅنګ د هوا مساعدوالی د کوکنارو د حاصل د ډېرېدو عامل بولي، خو د هلمند کروندګر د نورو عواملو یادونه کوي. د کجکی اوسیدونکو نعمت الله وی پخوا به موږ یو فصل کوکنار کرل خو اوس یې درې فصله کرو. د همداراز وویل په هلمند کې جګړې ډېرې دي. هلمند ډېرې مځکې لري خو کار نشته. د جګړې لپاره له طالبانو سره له یو ځای کېدو پرته د عاید یوازینی منبع کوکنار دی چې ټول کال یې مصروف ساتلی یو. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي الینیا بیلی کاوی د اقلیمی شرایطو د مساعد والی لکبله د هلمند په ځینو سیمو کې دوه فصله کوکنار کرل کیږي، خو د کوکنارو د تخم د اصلاح کېدو لکبله په یو شمېر سیمو کې درې فصله کرل کیږي. دا وایي باور کیږي چې دا تخم اصلا په چین کې اصلاح شوی په دغه هیواد کې د درمل جوړونې لپاره په قانوني ډول تریاک تولیدیږي، خو دا څرګنده نه ده چې دا تخم افغانستان ته چا راوړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار لیک دی ولسی جرګې اقدام د ستاینې وړ دی. باید هغه وزیران استیزه کړي او هغوی ته د سلب اعتماد رایه ورکړي چې په خپلو دندو کې پاتې راغلي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي له وزیران څخه د سلبي اعتماد رايو اخیستل پر ځای پکړه د خو نا امنی ته په هیواد کې پکتو باید اوس دا کار نوې شوی. مجیب الرحمن کریمی د نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه بیا لیکي ولسی جرګه اوس په قانون پوه شوی ده، یا ښایي دوی به غواړي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د خپل ځان لپاره د ولسی جرګې غړي البته کمپاین وکړي. ظاهر الدین د خوست څخه بیا لیکي په اوسني حالت کې د وزیرانو لری کول زما په اند ښه خبر نه ده. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم 1903 میل لارې مو د یاد موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړل. موضوع هم د ولس جرګې او د ارګ ترمنځ د وروستي راپورته شوي اختلاف موضوع. ولس جرګې د وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو پروسې ته دوام ورکوي، خو جمهوري ریاست وایي چې دا کار باید ونه شي. رضوان مراد ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې نن د ښار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر سلبي صلاحیت کړه. افغان چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایانو وشل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې دغلته کار کاوه. په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بېسرحد خبریالانو سازمان د تاوتریخوالي په زیاتېدو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان وایي اوس سرتیری په کشمیر کې تیره شپه د هندي ځواکونو په ډزو کې وشل شوی دی. د عراق په مرکزي سیمه عین تمر کې نن یو انسان وژونکي حمله لږ تر لږه اووه کسان وشل. د سوریې په شمال کې د یو تازه هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه درویشت کسان وشل شوي. دا لانه د معلومه چې دا هوایي حمله چا کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریس بدل هم شي د روسیې پر وړاندې به د اروپایي ټولنې تګلاره تغییر نشي. او د مالدووا د ولسمشرې په د انتخاباتو په دوهم دور کې د سوسیال ګوند مشر روسي پلوه ایګور دودون د مایا ساندو پر وړاندې چې د اروپا پلوي کوي بریالی شوی دی.
درنو ریدونکو سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ زیراکړې ورکړې لپاره اختیا خبر ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني ویان سیمودین پسرلینه نزادي راډیو ته وویل تر تیر کال افغانستان له ایران سره 1.5 میلیارد ډالر سوداګرۍ زیراکړه ورکړه لرله، چې په خبره یې د سوداګرۍ دغه کچه اوس له 2 میلیارد ډالر پورته ده. خاغلی پسرلی زیاته کړه ایران ته د افغانستان په صادراتو کې وچه میوه، تازه میوه، غالۍ، افغاني جامې، لاسي صنایع او داسې نور دي چې په بدل کې افغان سوداګر له ایران نه افغانستان ته ساختماني او تعمیراتي سامانونه، د سنگار توکي، دارو درمل او داسې نور د اړتیا وړ مالونه راواردوي. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په خپل هیواد کې د کبانو د روزنې په برخه کې د تیر کال پانګونه به راتلونکي کال کې هیواد ته د وارداتي کبانو ځای ونیسي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د مالداری او حیواني روغتیا عمومي رئیس جهانگیر میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو بیلابیل ډول نسلونه چې ډیری له بهره راوړل شوي په مرکز کابل او ولایتونو کې تر روزنې لاندې دي. د خاغلی میاخیل په خبره په ټول هیواد کې د کبانو د روزنې په سلګونه فارمونه شته چې تر ټولو لوی فارمونه چې ډیره پانګونه پرې شوي د کابل د کرغۍ او د هرات د سلما بندونه دي. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړو 1200 افغانۍ، یو 50 کلی بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. او دا هم د سون توکو بیې، یو لیټر پېټرول تیل 340 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 940 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني اتیا پولا، یو یورو 2 افغاني 50 پولا، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 شپته پولا، یو انګلیسي پاوند 3 اتیا افغاني 50 پولا، زر ایرانی تومنه 13 افغاني 10 پولا او زر پاکستانی کلدارې 640 افغاني. لملتیامو مننه.
ازادي رادیو اوري مخلدي چې د نیمې نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام در ته خپور کړو. پام وکړئ، یو کلی زرغګونه ډرامې بلې برخې ده.
یو کلی زرغګونه
گران اوریدون کو السلام علیکم. د ډرامه په تیره برخه کې قسیم لدینا انکار وکړ چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره د دود او دستور په خاطر نکاح وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځي کې روان دي.
استاد نفیسی صبر هغه دی مامن صاحب راغی چې د معلمین پاکړه ترې پوښتنه وکړو.
هو پوښتنه وکړه، هیڅ خبره معلومه نشوه.
معلم صاحبانو، تاسو درس نه لرئ چې دلته دالیز کې ولاړ یاستئ؟
مامن صاحب، تر اوسه لس زده کوونکي له تفرینه نه دي راغلي، وخت پاتې دی.
رښتیا مامن صاحب، یوه پوښتنه مو لرله.
دا تاسو چې ما ووینئ بیا هم پوښتنې شروع کیږي. ووایه چې زه کار لرم، څه پوښتنه لرئ؟
وبخښه مامن صاحب، هغه د دارالمعلمین خبره معلومه نشوه.
یو خو تاسو دا دارالمعلمین دومره یاد کړه چې توبه، لیست مې مدیر صاحب ته لیږلی، تر اوسه حساب نه دی معلوم.
ښه سمه ده، مننه معاون صاحب. دا دی مدیر صاحب هم راغی.
مدیر صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم مدیر صاحب.
وعلیکم سلام معاون صاحب. بل ځای خو کار نه لري؟ تا سره مې کار و، مزاحم خو نه شوم؟
ما سره نه مدیر صاحب، بل کار نه لرم.
ښه خبرې به وکړو. ښه استادانو، تاسو لکه چې په کومې موضوع خبرې کولې؟
مدیر صاحب، موږ د هغه لست
د قانونو پر مهالویش مو خبرې کولې. ما ویلې کوم ستونزه خو به نه لري.
ښه ده چې د یو بل ستونزې خو حلوي.
او مدیر صاحب، هغه د در معلمین
ستاسو ما سره کار و، راځئ معاونیت کې بکینو.
اوهو، درځه چې بیا زه ریاست ته یوې غونډې ته ځم. استادانو وبخئ، تاسو سره بیا وینم.
سمه ده مدیر صاحب.
راځه مدیر صاحب.
استاد لیلما، د معاون صاحب ولې مو خبرو ته پرېنښودلو؟ زه به هکه پکه شوم چې دا ولې.
د قسیم مورې، که مې دا د چایو پیاله را تازه کړې، سوړ شوی دی، لږ زره ګرم چای را ته واچوې، ډېر ساړه مې کېږي.
ښه سمه ده. خو نو ژمي ته هم څه نه دي پاته. د قسیم پلاره، په فکرونو کې چې ډوب یې، چای خو به دې خود سړېږي، څه چرت وهې؟
های دا ژوند کله بېره چرت وهلو کېږي. او ګوره قسیمه زویه، تا ونه وویل چې بازار کې دې څنګه دومره زنډو کړه؟
هو زویه، زما هم درته اندېښنه وه.
بازار کې له جمیل سره مخ شوم، بس په خبرو دواړه سودا واخیسته، لږ څه ناوخته شو.
قسیمه زویه، ودې نه ویل چې له جمیل سره دې څه کیسې وکړې؟ څه ویل؟
کیسې مو ډېرې وکړې، خو جمیل ډېر تکړه سړی دی، خپل کلي ته ډېر خدمت کړی. او خو یوازې جمیل به نه یادوو، د هغوی ټول کلیوال په اتفاق دي. د جمیل دوی کلي کې ډېر کار شوی، انجونې او هلکان یې ښوونځي ته ځي، ویالې او پلونه ورته جوړوي، ښځینه ښوونکي هم لري.
او همدې جمیل او څو نورو ملګرو یې ډېره هڅه وکړه چې په کلي کې سیمه ییزه شورا جوړه شي.
هو کیسه یې راته وکړه، ویل یې په شیرو کې هېڅ چا شورا ورسره نه منله.
تېره ورځ د ګلالۍ پوښتنې ته تللی وم، پلار یې د نارینه و د شورا خزانه دار شوی دی، او ښځې یې هم شورا لري.
همداسې چې د نارینه و شورا ته اړتیا شته، د ښځو شورا ته هم شته.
هو رښتیا، بله خبره مې هېره شوه، ویل یې د نفیسې په نوم کومه معلمه ده، په کلي کې څه موده مخکې له ډاره ښوونځي ته نه شوی تلی، اوس مکتب ته هم ځي، او بله ورځ به له خیره دارالمعلمین ته هم ځي.
هو ویل یې د ښځو شورا کې هم رئیسه، معاونه، هر څه شته. ما ویل کاشکې زموږ په کلي کې هم وای.
خو همدې کلیوالو له سره وکړه، هغه ستونزه حل کړه. شاید چې ښوونځي ته د نه تلو ورته ویل، د قانون په اساس یې خپله سزا ولیدله او بندیان شول.
هو ښه وایې، خو موږ د خپل کور یوه وړه ستونزه نشو حلولی، خلک د نورو ستونزې اواروي.
بیا د زړه پر څه ډک دی، کومه ستونزه مونه ده حل شوې وښځې؟
چې وی وایم درته، بیا د زوی وایي چې زما د کوژدې خبره له ګلالۍ سره مه یادوئ.
هو مورې، ما خپله خبره تاسو ته کړې، نوره خبره خلاصه ده، ما ته ګلالۍ نوره ما یادوي.
نه نه داسې مه وایه زویه، هغه کم وخت جنې به تر کله د پلار په کور کې د نسیم په نامه ناسته وي.
ولې به د نسیم په نوم ناسته وي؟ نه یې واده ورسره کړی دی او نه مې اوس ورور ژوندی دی.
هر څه چې وي دغه په نوم اوس یاده شوې ده، نامزاده یې وه، د کور انګور هم ده.
مورې ته څه وایې؟ د څه انګور؟ نسیم لالا مې د خدای وبخښي نور نشته. ګلالۍ مو نن ګور ده، نه یې د خپل انګور په نوم یاده کړې.
قسیمه زویه، ته نه دا جلۍ خوښوې نه کومه بل انجنۍ، ته څه پلان لرې؟
زه نه غواړم د ګلالۍ ژوند خراب شي. او بله مهمه خبره دا ده چې څه چې ګلالۍ غواړي هماغسې باید وشي.
زویه زه همدغه نجلۍ درته نکاح کوم، هم ځان او هم ګلالۍ د خلکو له خبرو خلاصوم.
مورې همداسې ژوند دې پر خپله لور هم لورېږي؟
دا د لورینې او نه لورینې خبره نه ده زویه، دا مو دود او دستور دی، د کلي له دوده خو نشو وتلی.
دا دود او دستور دی که ظلم او ستم، چې یوه نجلۍ نه خبره نه اتره تاسو د ودولو فیصلې کوئ، هغه پوه شه او ژوند یې
هغه نور د ځان اختیار نه لري.
ګورئ زما هماغه خبره ده، زه د ګلالۍ سره نکاح نه کوم.
قسیمه تا ولې دواړه پښې په یو موزه کړو په خبره نه پوهېږې؟
د قسیم پلاره ډېر مه په غوسه کېږه، ته خپله له صبر سره خبرې وکړه.
معلم صاحب نفیسې، لکه چې له غونډې نه خبره نه یې.
خبره یم، طارق تعلیمي امضا کړ، دا دی وسم.
په ما هم لږ ناوخته شوه، غونډه به شروع شوې وي.
درځئ، جلسې کې به په څه خبرې کوي؟
نه پوهېږم، مدیر صاحب ټول غوښتي یو.
سلام علیکم مدیر صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم سلام، راځئ راځئ معلم صاحبانه.
او بخیر چې موږ ته په انتظار وای.
راځئ کینئ. محترم ښوونکو ښه راغلاست، ښه ده چې نن ستاسو د کار او نور پرمختګ په اړه خبرې وکړو.
خیر اوسې مدیر صاحب، د ټولو په ګټه ده.
او مخکې له دې چې اصلي خبرې ته راشو، غواړم ستاسو نه مننه وکړم، ځکه په همدې کم وخت کې چې زه راغلی یم ما ته دا څرګنده شوه چې د دې ښوونځي ښځینه ښوونکي ډېر او ښه کار کوي.
مننه مدیر صاحب. ژوندی اوسې مدیر صاحب، د ښه کار شرایط ستاسو په شان ښه مدیران معلومین ته برابروي.
مننه استادانو. خبره دا ده چې موږ هر یو ته پکار ده چې په صداقت کار وکړو. له دې ټولو خبرو سره سره زه له ټولو ښځینه ښوونکو نه ګیله لرم او دې تصمیم ته حیرانم یم.
مدیر صاحب څنګه؟ زه خو پوه نه شوم. هو وایي مدیر صاحب.
استاد لیلما، ما ته معاون صاحب د دارالمعلمین لیست راولېږه، په لیدو یې ډېر خپه شوم.
څه شوي مدیر صاحب؟ تعداد زیات و؟
هو خود د نارینه ښوونکو نومونه زیات و، خو د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و.
مدیر صاحب، موږ ټول خپل نومونه لیکلي و، ټول غواړه دارالمعلمین ته لاړ شو.
موږ هم د ځواب په تمه و. موږ پرون غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړو، خو موږ داسې فکر وکړ چې معاون صاحب موږ خبرو ته نه پرېږدي.
چې دا معاون صاحب ولې داسې کار کوي؟ چې هغه اصلي لیست څه شو؟
معاون صاحب اجازه ده؟
راځه راځه کنه، هغه بیا څه وایي؟
معاون صاحب، اده چا خبره مدیر صاحب خپل دفتر ته غوښته؟
زه یې غوښته یم، داسې پوه نه شوې چې څه ویل؟
نه نه، اده چا خبره ډېر په غوسه ښکارېده.
ښه، که زما خدای دې وکړي چې خیریت وي، څه به وایي؟
د معاون صاحب رنګ خو زیړ شو.
چې دې وویل؟
نه صاحب،
زه خپل کار پسې ده، څه ته ولاړې؟
خانه صاحب، انا چا خبره ده زم؟
که زه دومره وډار شم، مدیر صاحب سره خبرې څنګه وکم؟ مدیر صاحب اجازه ده؟
راځه معاون صاحب کاظم خان کینه.
مدیر صاحب خیرات څه موبایل؟
ته خپل پوهېږې معاون صاحب، هغه د دارالمعلمین د لیست په اړه غواړم پوه شم.
ښه خبره ده، مهرباني مدیر صاحب.
معاون صاحب کوم لیست چې تاسو ما ته راوړی و په هغې کې د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و، او تا مو ویل چې دوی خپله ونه غوښتل نومونه ولیکي، همداسې وکړه نه؟
هو مدیر صاحب کیدای شي کورنۍ ستونزې درلودلې لارې لرې ده مالې چې
نه نه معاون صاحب په نننۍ غونډه کې ما بل څه واورېدل
نننۍ غونډه کې
هو په نننۍ غونډه کې هغوی د دارالمعلمین د پیلېدو په تمه وو یعنی هغوی غوښته چې لاړې شي تاسو څنګه په خپل سر د هغوی نومونه د لست څخه ویستلي
مدیر صاحب ما ویل ښځې دي نشي به کولی چې دارالمعلمین ته لاړې شي
معاون صاحب کاظما دا خبره ته له خپل زړه نه کوې که هغوی خپله وویل چې ستونزې لري او دارالمعلمین نشي ویلی
نه نه مالک
تر هغه ځایه چې زه پوهېږم هغوی خو خپله حاضر دي چې تحصیل ته ادامه ورکړي موږ حق نه لرو چې په خپل سر د چا په حق له قضاوت وکړو او هغوی د خپلو حقوقو نه محروم کړو
نه نه مدیر صاحب هغه ما فکر کوو چې دا کار یوازې نارینه وو ته ښه دی او ښځینه
دارالمعلمین ویل د ښځینه او نارینه ښوونکو حق دی د شریعت او قانون په اساس ټول خلق حق لري چې درس ووایي او کار وکړي
مدیر صاحب ما خو غوښتل چې ښځینه
معاون صاحب کاظمه دا باید ومنه چې د ښځینه او نارینه و ښوونکو ترمنځ توپیر کړی قانون د تر پښو لاندې کړی د ښځینه ښوونکو حق د تلف کړی ته اوس لاړ شه زه بیا خپل تصمیم نیسم
ګرانو اوریدونکو ستاسو په نظر په یوې ادارې کې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو ګټې څه دي
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه
یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي یوازې تاسو خبرې وکړئ موږ ته را رسیږي
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1
یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کسی
آمده ام کل تنظیم های زور است یا بیست و یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
به دیر پاره جی افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متویانه پیست داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه
جوړونکي مسعود نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نننۍ خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کور ته د خسرګنۍ لخوا نه پریښودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده زه مسعود نیازی یم راځئ لومړی به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کور ته له تګ څخه محرومي شوي دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده
نہ
چې زه واده شم زه بنم لرم د غې نه پسند بیا غې راته هغه وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه زه وخت په خانه کې وم دی ورته شیرین خوري کړې وه بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلې بیا م چېرته د چا د یاد ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي
قدرمنو اوریدونکو له بده مرغه په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي امر د هر کال په تیریدلو سره لوړیږي افغانستان یو دودیزه ټولنه ده په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د حقوقو درناوی کوي په دغو دودونو کې ګڼداسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي اوس هم په بدو کې ورکول په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپل محارم او لوکورنو څخه د ښځو محرومول دي دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندېږي یو شکل چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد نوي پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي همداسې د درس تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون لاړخه څنګه دی نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی میلمانه دی را سره د حقوقي مسایلو کارپوه همیرا حقمل دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس درنو میلمنو تاسو ټولو ته خره غلاس وایم
او مننه خیر یاست
استاد حقمل له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوي دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي خاوند خسر او خواخی کولای شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تک څخه محروم کړي
ډیره مننه د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري غیر قانوني دی نه دی وچا د ازادۍ محدودول به دلیل به وجه نه په خپل یو غیر قانوني عمل دی یو خلاف عمل دی چې دغه تر سره کون کای په خپل باید تر قانوني پوښتنه لاندې راوستل شي
استاد څه فکر کوي کوم عوامل دی بایس کی چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې تر سره کړي
یو دلیل دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري نو کله چې په خپل یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري هغه به څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو هغه لازم احترام او درناوی ونه لري خو دا خو بیا باید دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات په ښځه باندې یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالي چې د ښځې په وړاندې کیږي د دې ځواب شاید بلاخره انزوا ته ځي یوازی توب ته ځي او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی ښځه فقط باید په کور کې وي ښځه فقط باید آشپزي وکړي دغه حاکم ذهنیت ټول باید د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي د دې په سر او د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دیتا د اقل سهم یا برخه ور نکړي په دوه تصامیمو کې
مننه استادې مولوی صاحب را به شو تاسې ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محروم کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي
بسم الله الرحمن الرحیم داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې
په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کېږي په هغې باندې ډېر قیودات د ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې کورني مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنې د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مسله حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی ګناهګار ګڼل کېږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس، که له رواني پلوه دا موضوع وڅېړو، هغه مېرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کېږي، له رواني اړخه څه ډول اغېز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله مېرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کېږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کېږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کېدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغېزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغېزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځ ته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شېبه یې ورټي، هره شېبه یې ملامت کوي، هره شېبه یې محدود کوي، هره شېبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نشه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپل ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه.
مننه استاد. استاد حقمل، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 130 ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلې، که د دغې مادې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
پوراند د تاوتریخوالی د معنی د قانون یو درشمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالی باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقه حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاګل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند، چې ته دریو میاشتو اضافه باید نه وي، هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریت کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باعث دی ګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي، هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډېره مننه. په پای کې بحث راټولو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو مېلمنو، کولای شي په لنډو ټکو کې مو نظر سره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه مان سره راغلي بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبدیان وي، نو هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت په رڼا کې باز کې نه کدورت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بله دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم و هیوادوال او خلکو ته، مسلمانان ورونو خویندو ته ورسي، تر څو دغه لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولی شي خپل نظر مو په لنډو ټکو کې راته ووایست.
په دې خاطر چې دا مسئله د نارینه له خوا نه منځ ته راځي او په کورنۍ کې منځ ته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونه ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډېره جدي مسئله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا غوښتنه لري چې دوی درک کړي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقع یاستو د دوی نه هڅې توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسې برخوردو کې. حال دا چې دوی موقف کې مونږ پخپله نه دي پرېښي، دوی مونږ پخپله دوی را ماتوو او ښکته کوو، اجازه ورته نه ورکوو. د میندو لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هېڅکله ناهیلي نه شي. په هر ځای کې چې یاستئ، هر څوک چې یاستئ، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو مېلمنو، تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر اوسې.
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولیو بخونکي، الله سپارم، خوشاله اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمون.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.